Priest.
یو افغان وګړی د امریکا د تیر کال د ټاکنو پورز د اسلامي دولت ډلې یادایش په استازیتوب د برید د طرح په جرم په 15 کال حبس محکوم شو. حاجی زاده او یو ملګری یې 28 کلن نصیر احمد توحیدی د 2023 کال په اکتوبر میاشت کې په اوکلاهاما ایالت کې د نومبر د 15 له ټاکنو څو نه مخکې ونیول شو. د محکمې د اسنادو مخې محکوم شو کسانو هڅه کوله چې 2000 کلاشینکوفونه او 500 مرمۍ واخلي او د ټاکنو په ورځ برید پی وکړي. د امریکا د عدلی وزارت ویلي محکوم شو کسانو هوکړه کړې چې تر حبس وروسته به افغانستان ته لیږدول کیږي. د ملګرو ملتونو په مشرۍ یو ارزونه ښیي چې د افغانستان په ختیځ کې د زلزله ځپلو سیمو د کورونو، ښوونځیو او کلیدي خدمتونو بیا رغونه څه باندې 128 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري. رویټرز پرون چهارشنبه راپور ورکړ چې د بیړنیو اړتیاو بیرته په پښو درولو په نوم دغه ارزونه د نړیوال بانک، اروپایي ټولنې او آسیا پراختیا بانک لخوا شوې ده. دوی په کونړ، ننګرهار او لغمان کې د کورونو، روغتیایي مرکزونو او اوبو رسولو سیستمونو او کرنیزو ځمکو د بیا رغونې لپاره درې کلن پلان تشریح کړی. دا په داسې حال کې ده چې له افغانستان سره د نړیوالو مرستې کمی شوي. ملګري ملتونه اټکل کوي چې سږ کال افغانستان کې 3.2 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري او 2026 کال کې هم اړتیا په همدې کچه ده، خو په وینا یې تر اوسه د اړتیا وړ پیسو نږدې نیمایي برخه ورسېدلې. د افغانستان په ختیځ کې د وږې میاشتې زورورې زلزلې له کبله له 2000 ډېر کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړ او شاوخوا 3600 نور ټپیان شول. د ایران د بشري حقوقو سازمان وایي د روان میلادي کال لپاره په ایران کې لاویا او زیات افغانان اعدام شوي دي. په ناروې کې د میشت دغه سازمان مشر محمود امیری مقدم ازادي راډیو ته وویل چې دغه اعدامونه د کال لپاره د اکتوبر تر نیمایي پورې موده کې اجرا شوي دي.
امسال در 10.5 ماه سال 72 نفر اعدام شدند که به نظر میرسه که
دای وای سکال په لسنیمو میاشتو کې 2 افغانان اعدام شوی. داسې ښکاری چې سکال د اعدام شو افغانانو شمیر به د تیر کال پرتله ډیر وي. د هغه په خبره تیر کال په ایران کې د اعدام شو افغانانو شمیر 80 تنه وو. مقدم وای افغانان تر ډیره د نشه یي توکو د قاچاق، اړوند جرمونو او قتل په خاطر اعدام شوی، خو ټینګار کوي چې د محکمو جریان عادلانه نه وو. د هغه په خبره تورن کسان په لومړیو پړاوونو کې مدافع وکیل ته لاسرسی نه لري او تر ډیره د هغو اعترافاتو له کبله اعدام کیږي چې په زور او ربړونه ترې اخیستل کیږي. که څه هم په ایران کې د زندانی افغانانو شمیر معلوم نه دی، خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت تیر کال ویلي وو چې د پام وړ شمیر افغانان هلته بندیان دي. د راپورونو له مخې اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره د متحده ایالاتو له خوا چمتو شوی یو وړاندیز ترلاسه کړی چې کیف ته وایي د خپل خاورې یو برخه او ځینې وسلې وسپاري. دا په داسې حال کې ده چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د سولې د خبرو اترو د پیاوړتیا په هڅه کې ترکیه ته سفر کړی دی. په راپور کې ویل شوی چې په دې وړاندیز کې د نورو شیانو ترڅنګ د اوکراین د وسلوالو ځواکونو د اندازې کمول هم شامل دي. د دې موضوع وړاندې په موضوع تفصیل وړاندې په خبرونه کې درته راځي. او د افغانستان د کرکټ الف لوبډلې د آسیا د 2025 کال د ځوانانو آسیایي جام په دریمه لوبه کې هانګ کانګ ته په 24 منډو ماتې ورکړه. دغه لوبه پرون چهارشنبه د قطر د پلازمینې دوحې په ورزشي سټیډیوم کې ترسره شوه. افغان لوبډلې په ټولو 60 اورونو کې سیالې لوبډلې ته د 141 منډو هدف ورکړ، خو د هانګ کانګ لوبډلې په 60 اورونو کې یوازې 114 منډې وکړې. افغان لوبډلې د دې جام په دویمه لوبه کې بنگلاديش ته لوبه بایللې، خو لومړی هغه بیا له سریلانکا ګټلې وه. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. هند ته د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ د وزیر سفر هممهاله یو ایرانی شرکت ژمنه کړې چې د چابهار او بندر عباس له لارې به د افغانستان محصولات هند ته لیږدوي.
د کشتی چلولو د ایرانی کمپنی ژمنه کړې چې په یو کال کې شاوخوا 1500 کنټینره د افغانستان محصولات او تولیدات د هند ناشوا بندر ته انتقالوي.
بل لور ته ایران ژمنه کړې چې د افغانستان پاکستان ترمنځ به د سولې د خبرو کوربتوب وکړي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د ډینګي تبې پیښو اندېښمن کړي.
یوند کورنۍ مو ماشومان مشیرت مشي خو دا ول زما دا خوروه
دا وایروس چې دی په دې ورسره کې ځل شي.
د خوست سوداګر وایي زنغوزي زیات خو به سږ کال ټیټی دي
چې چین نه دی ډېر هوا دینه دی کرادات وشي چغلنځه 15 لک تر شي پرې ساکل دغلنځه 15 لک وو یز په 1.5 لک دی.
او امریکا اوکراین ته وړاندیز کړی چې د سولې د یوې طرحې له مخې خپله خاورې یوه برخه او ځینې تسلیحات روسیې ته وسپاري.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته راغلی د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنې. راځو د خبرونې د سر راپور ته. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ټینګار کړی چې دوی په سیمه ییزو بازارونو کې د افغانستان د سوداګریز حضور د پراخولو او له هند سره د اقتصادي همکاري او د پیاوړتیا هڅه کوي. د وزارت پرون پر خپل ایکس پانل لیکلي چې د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزي هند ته د سفر پر مهال په نوې ډیلي کې د پراګټي میدان په نړیوال نندارتون کې د افغانستان د شرکتونو له استازو سره خبرې کړي. د هند بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګرۍ او پانګونې ته وده ورکول د دې سفر اصلي موخه ده. تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې دوی په سیمه ییزو بازارونو کې د افغانستان د سوداګریز حضور د پیاوړتیا او هند سره د اقتصادي همکاري او د پراخېدو لپاره هڅې کوي. په غیلامیه کې چې دغه وزارت په خپل ایکس پاڼه خپره کړې راغلي چې د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزي چهارشنبه په ورځ د نومبر په 19 هند ته د سفر پر مهال په نوې ډیلي کې د پرګتی میدان په نړیوال نندارتون کې د افغانستان د شرکتونو له استازیو سره خبرې کړې دي. په اعلامیه کې زیاته شوې چې په دغه ناسته کې د افغان شرکتونو د فعال حضور پر اهمیت، د افغانستان لپاره د ځانګړي پویلین یا په نندارتون کې افغان شرکتونو ته ځانګړې څانګه یا غرفې پر جوړېدو، د ویزو د اسانتیاوو، د افغان هند د ګډ نندارتون پر جوړېدو او د همکاریو پر پراختیا خبرې شوې دي. د طالبان حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت مخکې په یو اعلامیه کې ویلي چې نورالدین عزیزي په رسمي بلنه هند ته تللی تر څو د چابهار بندر د فعالولو، د هندي پانګونو د جذب، د سوداګریزو اړیکو د اسانتیا او د افغانستان د ترانزیتي لارو د رول د پیاوړتیا په اړه خبرې وکړي. د هند بهرنیو چارو وزارت ویاند رندیر جیسوال په اکسپانه هند ته د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ د وزیر د سفر په هرکلی سره لیکلي د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګرۍ او پانګونې ته وده ورکول د دې سفر اساسي موخه ده. هندي رسنیو دا سفر 5 ورځې نه بللی دی. تر دې مخکې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی هم د اکتوبر په پیل کې هند ته سفر کړی و چې وروسته هند په افغانستان کې خپل سفارت بیرته پرانیست. هند ته د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزیر دا سفر په داسې حال کې دی چې پاکستان له تیرو څه باندې 5 اونیو راهیسې طالبانو سره د ډیورنډ کرښې په اوږدو تر نښتو وروسته افغانستان سره د تګ راتګ او سوداګرۍ لپاره خپلې ټولې لارې تړلې دي. که څه هم د طالبانو حکومت تل دا تور رد کړی چې د پاکستان ضد شورشیان د افغانستان له خاورې کار اخلي، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند طاهر اندرابی د نومبر په 14 ټینګار کړی چې له افغانستان سره سوداګري او ترانزیت یوازې هغه مهال ممکنه ده چې طالبان د دغو ډلو پر ضد عملي ګام واخلي. په همدې حال کې د طالبانو د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر د نومبر په 12 په 19 کې اعلان وکړ چې له پاکستان سره سوداګریزې اړیکې به هغه وخت بیا پیل شي چې اسلام آباد د لارو د تلپاتې پرانیستو تضمین ورکړي او افغان صنعتکارانو او سوداګرو ته یې درې میاشتې وخت ورکړ چې له پاکستان سره خپلې ټولې سوداګریزې معاملې راټولې کړي. له پاکستان سره له وروستیو ترینګلتیاو وروسته د طالبانو حکومت د صادراتو د پراخېدو په موخه او پاکستان پورې د تړاو د کمولو لپاره د کښتۍ چلولو له ایراني کمپنۍ سره د 90 میلیونه ډالرو یو تړون لاسلیک کړی دی. د افغانستان د وچې میوې د صادرونکو ټولنې ویان خالد احمد رحماني د نومبر په 19 ازادي راډیو ته وویل چې دې سره به په یو کال کې د افغانستان ډېر زره کانټینره وچه میوه، تازه میوه او نور محصولات د کښتۍ له لارې هند ته ولېږدول شي.
د کښتۍ چلولو د ایراني کمپنۍ ژمنه کړې چې په یو کال کې شاوخوا 1500 کانټینره د افغانستان محصولات او تولیدات د بندر عباس او چابهار له لارې د هند ناشوا بندر ته انتقالوي. د دې تړون ارزښت 90 میلیون ډالر دی او انشاءالله ډېر ژر به د صادراتو لړۍ د همدې شرکت له لارې پیل شي.
یک شرکت کشتیرانی ایرانی شروع میشه به خرید.
رحمانی وویل چې دا تړون د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت د نومبر په 13مه په یو ناسته کې د کښتۍ چلولو له یو ایراني کمپنۍ سره لاسلیک کړی او له هند څخه د دغه وزارت د وزیر په راستنېدو سره به یې عملي چارې پیل شي. د روان کال د اپریل په 14مه د هند تر ولکې لاندې کشمیر په پهلګام سیمه کې تر خونړي برید وروسته د هند او پاکستان ترمنځ ترینګلتیا زیاته شوه. د واګه بندر د افغانستان سوداګرۍ پر مخ وتړل شو چې دا کار د افغانستان او هند ترمنځ پر صادراتو او وارداتو اغیز وکړ. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیر پلاوی غړي خان جنرال کوزی ازادي راډیو سره په خبرو کې د دغه تړون هرکلی وکړ او هیله یې څرګنده کړه چې یوازې پر کاغذ پاتې نه شي او عملي بڼه خپله کړي. هغه وویل دا چې پاکستان سره سوداګرۍ کې ستونزې رامنځته شوي، دوی به د بدیلو لارو لپاره له ټولو امکاناتو او ظرفیتونو استفاده وکړي. د ښاغلي الکوزی په وینا له پاکستان سره د سوداګرۍ د بندېدو له امله په ورځني ډول دواړو لوریو ته $2 میلیونه زیان رسیږي.
و موریدل چې د افغانستان د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزیر په هند کې دی او هڅه کوي چې له هند سره سوداګري پراخه کړي. بل لور ته ایران د افغانستان او پاکستان د سولې د خبرو لپاره د یوې غونډې منځګړیتوب کړی دی، البته د منځګړیتوب وړاندیز کړی دی. یو شمېر پخواني افغان ډیپلوماتان او سیاسي شنونکي وایي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ روسي کړکیچ په اړه د ایران د منځګړیتوب وړاندیز به رغنده پایلې ولري. تفصیل په دې راپور کې اورو.
یو شمیر افغان سیاسي کارپوهان او افغاني ډیپلوماټان وایي چې څه هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ مخکنی خبري اترې به پایلې پات رسیدلې، خو د دوړو هیوادونو د شخړو د حل لپاره د ایران په نوښت د ناستې کوربتوب چې سیمایز اقدام بلل کیږي کولای شي د کړکېچ کمولو او خبرو ته د لارې پرانیستلو یو نوی فرصت رامنځته کړي. په ایران او پاکستان کې د افغانستان پخوانی ډیپلومات او سیاسي شنونکي محمد عمر داوودزی د چهارشنبه په ورځ د نومبر په 19مه ازادي راډیو ته وویل
ایران هم د پاکستان ګاونډی دی او هم د افغانستان ګاونډی دی. خامخا چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ شخړه کې د دواړو ملکونو ته ضرر رسیږي او ایران ته ضرر رسیږي او د ټولې منطقې ثبات متضرر کیږي. ایران دا اقدام چون منطقي اقدام دی، د ټولې منطقې ملکونه پکې ګډون کې هیله لرو چې دا به مثبت نتیجه ورکړي.
د سیاسي چارو بل پو عزیز الدین مارچ هم ازادي راډیو ته وویل
دوی په دوه وجه باندې، یو د لپاره چې نگرانی خپل حل کې خپل کورنی امنیت ته د سیمې هیوادونه خبري خصوصا زبرځواک هیواد روسیا سره په تفاهم باندې غواړي دا مسله په ډول باندې حل کړي، او له بلې خوا غواړي چې خپل حریفان سیالانو ته هم یو چیلنج ورکړي. یعنې مثلا هغوی ته دا بربند کې چې تاسو واقعا سولې خبرې اترې کوئ که کومه لوبه پیل کړې ده، که چیرې خبرې کوئ خو دا زازر امراضي سره کینو.
د څرګندونې په داسې حال کې دي چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سعید خطیبزاده د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کړکیچ په اړه د تهران په کوربتوب د غونډې د جوړېدو خبره کړې ده. هغه تازه د روسیې سپوتنیک رسنۍ سره ویلي چې دا غونډه د ډسمبر په نیمایي کې پلان شوې او موخه یې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اختلافاتو په حل کې مرسته کول دي. د نوموړي په خبره د چین او روسیې په ګډون د سیمې ټول هیوادونه به په دې غونډه کې برخه واخلي. خطیبزاده ټینګار کړی چې د دې غونډې په اجنډا کې به مهم سیمه ییز مسایل په ځانګړي ډول د سیمه ییزو میکانیزمونو د جوړولو له لارې افغانستان سره د مرستې او ثبات ساتلو څرنګوالی شامل وي. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د دې وزارت وزیر امیر خان متقی د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی سره په تلیفوني اړیکه کې د ورستیو کړکیچونو او د سیمایي همکارۍ د پیاوړتیا پر لارو چارو خبرې کړې دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د اطلاعاتو او عامه اړیکو مشر حافظ ضیا احمد د سه شنبه په ورځ د نومبر په 13مه په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر د سیمایي همکارۍ د پراختیا لپاره د تهران د ورستیو هڅو په اړه د توضیحات ورکولو پر مهال د سیمې د هیوادونو ترمنځ د خبرو اترو او ډیالوګ پر دوام هم ټینګار وکړ. د هغه په ټکو امیر خان متقی په دې تلیفوني اړیکه کې دا هم وویل چې د ثبات ساتل او د سیمایي همکارۍ پیاوړتیا د طالبانو د حکومت اساسي لومړیتوبونه دي. مخکې تر دې د قطر او ترکیې په منځګړیتوب د دواړو هیوادونو ترمنځ د وروستیو کړکیچونو د حل لپاره د افغانستان او پاکستان ترمنځ درې پړاو خبرې اترې بې پایلې پای ته ورسېدې. د دې خبرو اترو دریم پړاو د استانبول خبرې اترې وې چې د نومبر په 6مه او 8مه تر سره شوې. پاکستان یو ځل بیا په دې غونډو کې ادعا وکړه چې د تحریک طالبان پاکستان TTP د طالبانو تر کنټرول لاندې په افغانستان کې خوندي ځایونه لري او له هغه هغه ځای پر پاکستان بریدونه تنظیموي. خو د طالبانو حکومت تل دایدا ویرات کړی او ویلي دي چې ټي ټي پی د پاکستان داخلي مسله ده او دوی پورې هیڅ اړه نه لري. د خبرې اترې وروسته هغه پیل شوی چې د طالبانو د دفاع وزارت د اکتوبر په لسمه د یو بیان په خبرولو وویل چې پاکستان د کابل هوایي حریم نقض کړی او په پکتیکا کې پر ملکی وګړو هوایي بریدونه کړي دي. له هغه وروسته د ریوران کرښې په اوږدو کې د دواړو خواوو ترمنځ سختې نښتې وسوې چې د طالبانو حکومت انتقامي بریدونه وبلل. په دې نښتو کې دواړو خواوو یو پر بل د درنو تلفاتو اړولو خبره وکړه او د لسګونو ملکي کسانو د وزل کېدو او ټپي کېدو راپورونه یې ورکړل. په ورته وخت کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټولې سوداګریزې لارې د وروستي تاوتریخوالي له زیاتوالي وروسته